ایشو در بعض بسیار کم وقت بحث ما به همین جا به پایان می رسد. تشکر میکنیم از شنونده عزیز که تا کنون با ما بودن و تماس گرفتن. هکنون همکار ما نوریاس نوری دنبال میکنه برنامه خود را. من از روزور شما مرخص میشم. نوری صاحب بفرمایین.
بله لطفاً مننه. داسې ښکاری چې ډیر ستړي شوی وي. په هر صورت د ازادي رادیو خبرونه بیا هم دوام لري، کار مو هم ستړی دی. زه نوریاس نوری په یو ساعت کې له تاسو سره یم. اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لانجې د هواري په مقصد نن په کابل کې خپلو غونډو ته دوام ورکوي. ولسمشرۍ ته د کاندید اشرف غنی احمدزي د تحول او تداوم ټیم بیا وایي چې د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم سره په ګډه پر یوې اعلامیې کار پیل کړی دی. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ځوان فکر پروګرام درته خپروو چې په بلخ کې د بې موقع رخصتیو پر د بې موقع رخصتیو اغیز په درسي نظام باندې څېړل شوی دی. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو ته. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره وګوري. د امریکا ولسمشر په واشنگتن کې د امریکایي جنرال هارولد گرین پر مرګ خواشینی څرګنده کړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي پوځ ته اجازه ورکړې چې التیا په صورت کې په عراق کې په اسلامي سخت دریځو وسلوالو هوایي حملې وکړي. د اسرائیل پوځ وایي له غزې څخه توغول شوي توغندي د اسرائیل پر خاوره ولګېدل او درې ورځنۍ اوربند مات کړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عراق د اسلامي دولت د وسلوالو حملې وغندلې. پوره خبرونه واورئ. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن په کابل کې د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره وګوري. جان کری تیره شپه هم د امریکا په سفارت کې له اشرف غنی احمدزي او عبدالله سره خبرې وکړې. د اشرف غنی د انتخاباتي ټیم ویاند فیض الله زکی د جان کری د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر هدف مسافرت وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا
تر ډیره بریده د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر د سفر هدف په انتخاباتي چارو کې له پرمختګ څخه خبرې دل او پر دې موضوعاتو د نظر تبادله ده. جان کری د جولای په میاشت کې هم کابل ته تللی و او د افغانستان د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ یوه موافقه کړې وه چې له مخې باید ټولې رایې له سره تفتیش شي او د ملي یووالي یو حکومت جوړ شي. ولسمشرۍ ته د کاندید اشرف غنی احمدزي د تحول او تداوم ټیم وایي چې د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم سره یې په ګډه پر یوې اعلامیې کار پیل کړی دی. د تحول او تداوم ټیم یو ویان صدیق فاطمن ازادي راډیو ته وویل چې اشرف غنی احمدزي او عبدالله پرون په دې اړه خبرې وکړې. فاطمن د دغه اعلامیې د اړتیا په اړه وویل
زمنګ ترجیحات دادی چې موږ په خپل ملي مسایلو باندې په خپل خبري وکړو. مثلا د ملي وحدت حکومت د جوړولو خبره یا مثلا په افغانستان په قضایي او عدلي سیستم کې د اصلاحاتو خبره یا د افغانستان په قوانینو کې د اصلاحاتو خبره یا د حکومت جوړول د هغه مسایل چې دواړه ټیمونه په خپل منځونو کې دی او بین الافغاني تفاهم په اساس باندې وړاندې درشي.
د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو په داسې حال کې پر دغه اعلامیې کار پیل کړی دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې دی او نن به هم له دواړو کاندیدانو سره وګوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پخوانیو پوځیانو د روغتیايي لایحې د لاسلیک کېدو پر مهال پرون په واشنگتن کې د امریکایي جنرال هارولد گرین پر مرګ خواشینی څرګنده کړه. جنرال هارولد گرین د سیشن بې پورز په کابل کې ووژل شو. اوباما وویل په افغانستان کې ماموریت خطرناک او سخت دی او زیاته کړه چې دی جنرال گرین د هغې کورنۍ او ټولو هغو پوځیانو ته دعا کوي چې ځانونه یې د امریکا د ملت لپاره قرباني کړي دي. باراک اوباما وویل په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت په بشپړېدو دی او له نن څخه به څلور میاشتې وروسته دغه ماموریت پای ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای پاوسته اجازه ورکړه چې د التیا په صورت کې په عراق کې په اسلامي سخت دریځ وسلوالو هوایي حمله وکړي ترڅو د عراق په شمالي ښار ایربیل کې د امریکا پوځي او ډیپلوماټیک پرسونل خوندي کړي. اوباما هغو په لسګونو زرو یزیدیانو ته چې د عراق د اسلامي دولت وسلوالو محاصره کړي په اشاره وویل چې موږ د ډلیزې وژنې د یوه عمل د مخنیوي لپاره محتاطانه او مسؤولانه اقدام کولی شو. اوباما وویل په همدې خاطر پاوسته اجازه ورکړه چې که التیا وي د هغو عراقي وسلوالو د ملاتړ لپاره چې په سیمه کې د محاصره شو او ملکی وګړو د خلاصون لپاره جنگیږي پر مشخصو اهدافو هوایی حمله وکړي. اوباما وویل امریکایي الوتکو یزیدیانو ته هوا د خوراکي مرستو غورځول اپیل کړی دی. په زرګونو یزیدیان د سنجار د غره په ډډه کې چې افراطي سنی وسلوالو محاصره کړی ډوډۍ او اوبه نه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د عراق د اسلامي دولت د وسلوالو حمله وغندلې او له نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د عراق د دولت او د دې هیواد د وګړو ملاتړ وکړي. امنیت شورا پرون د تړلو دروازو تر شا بیړنۍ غونډه وکړه چې د اسلامي سخت دریځو لخوا د عراق په شمال کې د رامنځته شوي بشري وضعیت په وړاندې څه ډول اقدام وکړي. د امنیت شورا غړو د ملګرو ملتونو د چارواکي هغه راپور واورید چې وایي افراطي مسلمانانو د مسیحیانو د ستر ښار قراقوش په ګډون یو شمېر ښارونه نیولې دي. د عراق د اسلامي دولت وسلوالو په لسګونو زره کسان چې زیاتره مسیحیان او یزیدیان دي کډه کولو ته اړ کړي دي. دوی ته ګواښ شوی چې که اسلام ته ونه وړي له مرګ سره به مخامخ شي. د اسرائیل په وزوی له غزې څخه توغول شوی توغندي د اسرائیل پر خاور ولګیدل او درې ورځنۍ اوربند مات کړل. حماس چارواکو ویلي چې دوی دغه توغندي نه دی ویشتلی. د اسرائیل چارواکو ویل توغندوی مرګ ژوبل نه اړولې. دغه توغندي څو ساعته مخکې له هغې چې ټینګ شوی اوربند پای ته ورسیږي توغول شوی و. اسرائیلیان او د مختلفو فلسطیني ډلو استازي په قاهره کې خبرو ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې دغه اوربند چې نن په سیمه ییز وخت په 2 بجو پای ته رسیږي تمدید کړي. اسرائیل وایي غواړي چې درې ورځنۍ اوربند یې وینا محدود مودې لپاره وغځوي. خو حماس چارواکي وایي چې په دې شرط اوربند تمدیدوي چې اسرائیل د غزې محاصره پای ته ورسوي او ساحلي بندر بیرته پرانیزي. فلسطیني چارواکو اسرائیل تورن کړی چې خبرې اترې په ټاپه درولې دي. د حماس د نظامي څانګې ویان پرون خبرداری ورکړل چې که غوښتنې ونه منل شي له اسرائیل سره به جګړه له سره پیل کړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د روسیې د تیری په وړاندې د اوکراین د ملاتړ غږ وکړ او له موسکو څخه یې وغوښتل چې خپل پوځیان د اوکراین له سرحده پشا کړي. راسموسن پرون په کیف کې خبرلانته وویل چې روسیه د له 16 ځواکونو د جګړې د جوړېدو وسیله نه جوړوي او د بیلتون غوښتونکو له ملاتړه د لاس واخلي. روسیه د دې پر ځای چې بحران را کم کړي د اوکراین بې ثباتي ته دوام ورکوي. روسیه د بیلتون غوښتونکو حمایت ته ادامه ورکوي چې له دې سره هغوی زیات شوي او غښتل شوي دي. ناتو د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د اوکراین له سرحد سره د روسي پوځیانو شمېر نږدې 20,000 تنو ته زیات شوی دی. ناتو وایي موسکو ښایي د بشري مرستو یا د سوله ساتنې ماموریت په پلمه خپل پوځیان اوکراین ته داخل کړي. او اوکراینی پوځیان وایي چې روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو پرون یوه اوکراینی جت الوتکه رانسکوره کړه. د اوکراین د پوځ ویان ولادسلاو سلیزنوف وویل د الوتکې د دونسک له ښاره نږدې 40 کیلومتره لرې د شمال ختیځ لور ته سقوط وکړ. دونسک د یاغیانو اصلي مرکز دی. د پوځ ویان زیاته کړه چې پیلوټ وروسته تر دې چې پوه شو چې الوتکه د استوګنې له سیمې لرې کړې ده پراشوټ پرانیست. د پیلوټ د موندنې لپاره د ژغورنې هڅې روانې دي. له روسي پلوه یاغیانو سره د تیرو 44 میاشتو جګړې په ترڅ کې د اوکراین یو شمېر الوتکې نسکورې شوې دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که غواړی خبرونه ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لانجې د هواري په مقصد نن په کابل کې خپلو غونډو ته دوام ورکوي.
مسلمان دا خبرې د سیاسي او تخنیکي موافقې په چارچوب او د دوو موافقو په پایګیری کې دي.
ولسمشرۍ ته د کاندید اشرف غنی احمدزی د تحول او تداوم تیم وایي چې د اصلاحاتو او همپالنې له تیم سره یې په ګډه پر یوې اعلامي کار پیل کړی دی.
ادا ضرورت لري د تشدوالو ټیمونه په خپل منځونو کې اول په دغه مخاطو باندې تفاهم ته ورسیږي او کنه چې د بینډلو سره خبرې کوي د مشترک موضوع باندې خبرې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له ترکمنستان په نږدې راتلونکي کې د زرګونو ټنو نفتي موادو او ګازو د رانیولو خبر ورکوي. د خبرونې دوهمه نیمایي مو د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې چې په بلخ کې له یو شمېر محصلینو سره د بې موقع رخصتیو د اغیز په باب خبرې شوې دي.
دا منفی اغیزه خو دا چې موږ ځوانانو د درسونو درمنګ ترمنځ ډېره غټه فاصله پیدا شوه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د لانجې د هواري په مقصد نن په کابل کې خپل غونډو ته دوام ورکوي. جان کری پرون کابل ته ورسید او د امریکا په سفارت کې یو ځل عبدالله عبدالله سره او بیا له اشرف غنی احمدزی سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیر میاشت هم په کابل کې له دواړو کاندیدانو سره د انتخاباتي لانجې په اړه خبرې کړې وې او دواړه یې دې ته اړ کړي وو چې پر یوې معاملې موافقه وکړي چې له مخې یې د جمهوري ریاست د رایو د تفتیش پروسه لسره پیل شوې ده. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
تاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې د افغانستان د ولسمشر له دواړو کاندیدانو سره یو ځل بیا خبرې وکړي. جان کری پرون کابل ته راورسید. د دې سفر اعلان ورلم خنو شوې. د تیر شپه د امریکا په سفارت کې د اشرف غنی احمدزی او د هغه د انتخاباتي ټیم لوی ډلې سره همدارس عبدالله عبدالله او د هغه د انتخاباتي ټیم لوی ډلې سره خبرې وکړي. د نننې یو خبرو پاړه د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویان فضل الرحمن اوریا ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم مشر ډاکټر عبدالله عبدالله او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ خبرې روانې دي او مسلمان دا خبرې د سیاسي او تخنیکی موافقې په چارچوب او د دو موافقو په پایګیری کې دي او قرار ده چې دویم دور خبرې هم په همدې هکله وسی.
د افغانستان د ولسمشر انتخابات وروسته تر هغه لنجمن شول چې په دوهم دور کې د عبدالله عبدالله په مشي د اصلاحاتو او همپالنې ټیم له انتخاباتي کمیسیونونو څخه خپل څارونکو ویستل او توري پوری کړ چې انتخاباتي ټیمونه به طرفه نه دي. د لانجې د هواري لپاره د جولای په نیمایي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته ولاړ او د په منسکړی ټوب د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ټولو رایو د تفتیش په برخه کې یو تړون وشو. خو د څه باندې 8 میلیون رایو د تفتیش بهیر تر اوسه څو ځله له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوی دی او تر دې دمه د رایو له 3000 صندوقونو څخه تر 5000 لړ صندوقونه تفتیش شوی دی. د اشرف غنی احمدزی د بدلون او دوام د انتخاباتي ټیم ویاند فیض الله زکی وای چې جانکيري چې کله تیر شپه له اشرف غنی احمدزی سره وکتل نو د تیر موافقې لمخي چې د رایو د چړلو په برخه کې کوم پرمختګ شوی دی د هغه ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې نتیجه باید دواړو لوریو ته د منلو وي.
وزیر خارجه ایالات متحده امریکا تاکید کردن که به پایان روند تفتیش وقتی نتایج انتخابات اعلام میشه توقع همیست که همه طرف ها او را بپذیرند.
جان کری تیر ځل د ملي وحدت پر حکومت هم ټینګار کاوه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی په یو بیان کې وویل چې جان کری د کابل د سفر پر مهال دا ځل دواړه کاندیدان هڅوي څو د هغو موافقو د عملي کولو لپاره چې د جولای په میاشت کې یې کړی وي یو سیاسي چوکاټ جوړ کړي. اسوسییټډ پریس اژانس دا غو امریکایانو په وینا چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره د کابل د سفر پر مهال ملګری ته خبر ورکوي چې جان کری له عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی څخه په شخصي ډول د هیله وکړه چې اختلافات مخکې تر دې چې د سپتمبر په څلورمه په ویلس کې د ناتو د مشانو غونډه جوړیږي هوار کړي. تمه ده چې په دې غونډه کې د ناتو غړي هیوادونه په افغانستان کې تر روان کال وروسته د خپل برخلیک په اړه پریکړه وکړي. دغو امریکایانو چې له جان کری سره کابل ته تللی دي دا هم ویل دي چې د ناتو د مشرانو غونډه یو فرصت دی چې نوې افغان ولسمشر هلته ځان ورمعرفي کړي او د کابینې غړي وروپیژني.
کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری له سفر سره په یو وخت د جمهوري ریاست دواړو انتخاباتي ټیمونو په یوې غړي اعلامي کار پیل کړی دی. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو ویان صدیق پټمن ازادي راډیو ته وویل چې دواړو کاندیدانو پرون سره وکتل او د دې اعلامیې په اړه خبرې وکړې. د دې اعلامیې د محتوا او د دواړو کاندیدانو د خبرو په اړه اسدالله لودین د تحول او تداوم ټیم له ویان صدیق پټمن سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې په اعلامیې کې کوم مسائل ځای شوي دي.
تیر ورځ چې ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله ملاقات لره، دغه ملاقات نه وروسته د تحولاتو دوام د ټیم سیاسي کمیټې د یوې اعلامیې متن د اصلاحاتو او همغږۍ ټیم په اختیار کې ورک، او دغه مهم ټکی چې دی هغه دا دی چې د هیواد امنیتی حالت، اقتصادی وضع، صلح، اصلاحات په عدلی او قضایي سیستم کې، د حکومتدارۍ وضع او همدغه رقم ته عمومي اصلاحات چې په چوکاټ کې راځي، او د دواړو ټیمونو ترمنځ هغه د چوکاټ د همکارۍ چې اصلي محور دوه موضوعات تشکیلې چې یو د تخنیکي او همکارۍ موضوع ده چې فعلا جریان لري چې د رایو تفتیش دی، او دویم د ملي وحدت حکومت موضوع ده. بین ملي دوستان چې دلته تشریف راوړي په کومو مسایلو د هغوی سره خبرې وشي او کوم مسایل موږ په خپلو کې سره حل. زموږ ترجیحات دا دي چې موږ په خپلو ملي مسایلو باندې په خپله خبرې وکړو، مثلا د ملي وحدت حکومت د جوړولو خبره، یا مثلا په افغانستان په قضایي او عدلي سیستم کې د اصلاحاتو خبره، یا د افغانستان په قوانینو کې د اصلاحاتو خبره، یا د حکومت جوړول. دا هغه مسایل دي چې دواړه ټیمونه په خپلو منځونو کې دی او بین الافغانی تفاهم په اساس باندې وړاندې لري. او ځینې مسایل چې په هغه کې موږ بهرنیانو ته احتیاج یو، لکه د افغانستان د امنیت موضوع ده، مثلا د افغانستان اقتصاد په ټپه ولاړ دی، د بهرنیو مرستو رسنه کې چې بهرنیان دې ته متوجه کړو چې زموږ اصلي غوښتنې د دوی نه ده شاین دي، اما دا ضرورت لري دې ته چې دواړه ټیمونه په خپلو منځونو کې اول په دغه نقاطو باندې تفاهم ته ورسیږي، او کنه چې بین ملي دوستانو سره خبرې کوي د مشترکې موضوع ګرې نه خبرې وکړي. زموږ
موضوع مشترک
نه و، خو خو یو ناڅاپي سفر چې جان کې دي راغه دوړو ټیمونو جلا موځي ګری غانې لرلې. زمنګ دغه مشترک اعلامي او د ناشنه هدف دغه چې دوړو ټیمونه د وی واحد موځي ګری نه خبرو کې، چې خصوصا د افغانستان په ملي مسایلو کې او موږ په شالر نشو بیرته
راتکم کې حکومت په جوړېدو د نظام په جوړېدو هم په اعلامي کې خبرې شته.
طبعا هغه مواد مواد د پوکه ورکړ شوې دي په جزئیاتونه په عمومیت جن مقابل هم دالوس ته به تر لګیږي د امکان لري ډیزر دغه شی اعلامي نشر شي. ملاقات رهبران د افغانستان په حالاتو، په سیاسي حالاتو، د موضوعات تشریح کړ په دې باندې، او د انتخاباتو د تفتیش په موضوع باندې شوړاندې او په دغه اعلامیې په متن باندې، او سفر د امریکا وزیر بحث موضوعات
دوارو کاندیدان تر اوسه دراتون کې نظام په جوړښت باندې سره سلا کوي.
هغه اعلامیه به یو محور تشکیل کړي دراتون کې نظام د جوړښت لپاره، او د افغانستان خلک به په دې تیارونه راوځي چې موږ په څه باندې بحث کوو. کله چې اعلامیه خبريږي په دې کې به هر څه ښکاره شي، او هغه د بحث موضوعات او ټول مسایل ورانه شي.
د نظام پر اوسه یو شی ملکی جناب پټمن صاحب چې اجرایی شورا به رامنځته کیږي او صدرات تین نظام برازی پدی اعلامی
کشی بس خط تاسی دی جانکیری مقاله پا واکی لره حقی دی تیر مذاکرات و تقریبا اساسی خطوط واضح کردی دی صدارتی نظام پا افغانستان که مطرح نده. فعلی نظام با دی افغانستان دی اساسی قانون پا اساس منی منصر را دی زکر من نشو کولی یو صد پاره چې اساس او بنسټ ونلرو هغه طرح کو. من فعلا مجری د امور باندې موافقه کړی ده چې د هغه د وظایف او تشریح به په دغه سی بحثونو کې به موږ یو نتیجې ته رسیږو چې کوم امور سپارل کیږي رئیس جمهور سره څنګه کار وکړي. ځکه د افغانستان اساسي قانون بیخي واضح دی چې د دولت او د حکومت دواړو پر اساس رئیس جمهور دی. دغه ته به موږ د حل لاره پیدا کوو او په دغه باندې به بحث کوو. دغه شی په مذاکراتو کې شته، دغه پوست، اما صلاحیتونه او د وظایفو د اجرا او په دغه باندې به کار کیږي.
ولس مشلی ته د کاندید اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم ویاند صدیق پټمنو چې د دواړو ټیمونو لخوا د یوې ګډې اعلامیې د جوړېدو په اړه یې څرګندونې کولې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر دی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوست دي.
په افغانستان کې په تیرې یوې اونۍ کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر بهرنیو سرتیرو او یا خپلو همکارانو بریدونه او د هغو دلایل د نړیوالو رسنیو د سر خبرې دي. نیویارکر خبرونې په خپل یو مطلب کې په کابل کې د یو امریکایي جنرال وژل کېدو ته په اشاره ویلي دا چې د ویتنام له جګړې راهیسې په لومړي ځل یو امریکایي جنرال داسې مهال وژل کېږي چې امریکایان په افغان جګړه کې خپله ونډه پای ته رسوي، نو دا د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې یوه غمجنه برخه ده. خبرونه لیکي د تورن جنرال هارلد ګرین ونی د وژل کېدو په اړه لمړنۍ راپورونه داسې ښکاري چې برید کوونکی افغان سرتیری د کار په یوازې سر کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه د هغه د وژل کېدو مسولیت نه دی منلی. د افغان پوځ لپاره له ډېر مودې راهیسې سرتیری له ټول افغانستان څخه استخدامېږي. دوی له خپلو کورونو او ولایتونو څخه په لرې واټن کې کار کوي. د لیکوال په خبره د پوځ په لیکو کې د کار کولو نظریه باید همدا وي، خو وایي په افغانستان کې سیمه ییزو اړیکو ته اهمیت ورکول کېږي او کله چې یو کس له خپلو سیمو لرې یوړل سي نو ډسپلین او روحیه یې کمزوري کېږي. نیویارکر زیاتوي په افغان ملي پوځ کې د دغه نظم او انسجام نشټوالی او د یوې نامعلومې تګلارې له مخې د اوږدمهالې جګړې پر مخ وړل سره یو ځای کېږي، نو ښکاره نتیجه یې دا ده چې یا به پر خپلو بهرنیو همکارانو او یا هم پر یو بل بریدونه کوي. د دغه ډول بریدونو په اړه نیویارک ټایمز هم د چارواکو له قوله لیکي چې هغو افغان پولیسو چې له وسلوالو مخالفینو سره یې اړیکې درلوده د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په جنوب کې خپل یوولس تنه همکاران ووژل. نیویارک ټایمز لیکي د چهارشنبې د ورځې په یوه پیښه کې هغه پولیس چې له مخالفینو سره یې اړیکې درلوده خپلو پنځو تنو همکارانو ته زهر ورکړي او د هغوی تر مسموم کېدو وروسته یې وسلوال طالبان قرارګاه ته وربللي او پنځه سره یې په ډزو ووژل، وسلې یې له ځانه سره یوړې. روزپنه د اورزګان ولایت د جنایي پیښو د تحقیقاتو د امیر ګلاب خان له قوله لیکي چې په دوهمه پیښه کې د ترینکوټ مرکز شاوخوا ته د پولیسو یو پوسته پنښه سوه. برید کوونکي د ساتونکو په وژل کې دو سره دننه پوستې ته ننوتی او پر ټولو پنځو پولیسو چې ویده و ډزې کړې دي. د اورزګان د ولی ویان دوست محمد نایاب له قوله ویل سوي چې یو پولیس چې له وسلوالو مخالفینو سره یې اړیکې درلودل له برید کوونکو سره یو ځای له سیمې تښتېدلی دی. روزپنه د اورزګان د چارواکو په حواله لیکي پانه د اورزګان د چارواکو په حواله لیکي په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه تر دیارلس کلنې جګړې وروسته له افغانستان څخه وځي، نو د افغان ځواکونو په لیکو کې خپل منځي بریدونه د یوې ډېرې جدي ستونزې په توګه پاتې دي.
ازادي راډیو اورې د سهار لس بجې او یوشت دقیقې دی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دولس او شپږ نوي څپو سربیره د غرض لوی کارونو کې د اف ام په سلاشه رپنې څپه هم اوریدلی شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له ترکمنستان به په نږدې وخت کې زرګونه ټنه نفتي مواد او ګاز واخلي. د دې وزارت مسؤلین وایي هغه څلور زره ټنه ګاز هم کابل ته رسېدلي چې مخکې له ترکمنستان څخه اخیستي وو. نور حال د نجیبه زمان په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې له تیرو څو میاشتو را په دې خوا په افغانستان کې د نفتي موادو او ګازو د لوړې بیې په اړه شکایتونه کیږي، د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره نوي اقدامات پیل کړي دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د نفتي موادو او ګازو د بیو د راټیټېدو لپاره به له ترکمنستانه څلور دېرش زره ټنه ګاز او نفتي مواد واخلي. ښاغلي قوقندي زیاته کړه چې د سوداګرۍ وزیر هم د همدې هدف لپاره ترکمنستان ته تللی دی.
وزیر تجارت صنایع دیروز پرواز
د سوداګرۍ او صنایعو وزیر د څلور دېرش زره ټنه سون توکو د اخیستلو لپاره اشخابات ته تللی. په دې کې څوارلس زره ټنه ګاز او لس زره ټنه پټرول او ډیزل شامل دي او هلته بعد د ترکمنستان له جمهور رئیس د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزیرانو او د نفتي موادو د وزارت لمرسیال سره وګوري.
ماونه وزارت مواد نفتي ترکمنستان دارن.
د شاغلي قوقندي په وینا د سوداګرۍ او صنایعو وزیر به په ترکمنستان کې د خپل سفر په لړ کې یو بل تړون هم د تیل او ګازو درنیولو په هدف له ترکمنستان سره وکړي. د دغه وزارت د مسؤلانو په خبره دغه تړون به په بیړنیو حالاتو کې د نفتي موادو د ترلاسه کولو لپاره امضا سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو پر اساس افغانستان په تیرو څو کلونو کې خپل د اړتیا وړ نفتي مواد له روسیې، عراق، قزاقستان، ترکمنستان او ایران څخه راوارد کړي دي. په دې وروستیو کې یو شمېر حکومتي چارواکو ویلي چې ایران په رسمي ډول یو نوی وړاندیز کړي چې غواړي ګاز پر افغانستان وپلوري. په همدې حال د سوداګرۍ او صنایع وزارت مسؤلان وایي د هغو ګازو یوه برخه هم کابل ته را رسېدلې او ویشل یې پیل سوي چې په دې وروستیو کې له ترکمنستان څخه اخیستل سوي دي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي په دې اړه وویل
نخستین محموله های 4000 تن ګاز را کوم دوه هفته پیش خریداري کرده بودیم.
د ګازو لومړی حصہ چې 4000 تن دی او موږ دوه اونۍ مخکې رانیولې وو کابل ته ورسېدو او په ټولو غرفو او سیارو غرفو کې چې موږ یې لرو په کابل کې یو کیلو ګاز په 30 افغانۍ دی او هغه نرخ چې مونږ خصوصي سکتور ته ورکړی دی چې په 55 افغانۍ باید پیرودونکو ته ورسیږي مونږ په جدي توګه څارو.
نظارتای ما جدي هست و ادامه دره.
نو مورزیت می اوس مهال په کابل شهر کې د ګازو د ویش یو دیرش غرفه است او دوی هڅه کوي چې تر یوې نیمه بلې میاشتې پورې به د دغه غرفو شمیر او یو تل ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو کیلو اوبلن ګاز تر 15 او یو افغانیو پلورل کیږي او راپورونه وایي چې په ځینو ولایتو کې د ګازو بیه تر 90 افغانیو هم رسیدلې ده. خو د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې سربیره پر کابل په ولایتو کې هم د ګازو بیې کنټرول کړي. خو دوی ټینګار کوي چې خلک هم باید له حکومت سره همکار وي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه بیا پکړم په لابشای ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لې فکر چې محکمې لخوا
آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
په کابل کې د فرشتگان خیابانی د پروژې مسولین وایي هڅې پیل کړې دي چې د سوالګرو او پشاخه کارونو بخت ماشومانو ته داسې مهارتونه ور زده کړي چې په راتلونکي کې هم د یو فن خاوند شي او هم وکولی شي چې د خپل فن له لارې خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. دوی د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار د استقلال په لیسه کې د 5 بېوزلو ماشومانو په لاس اخیستل شوي عکسونه هم نندارې ته وړاندې کړل. د دې عکسونو د لیدو لپاره په افغانستان کې د ځینو سفارتونو او مسؤل استازي هم ورغلي وو. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې د بېوزلو سوالګرو او هغو ماشومانو شمیر چې د کور نفقه ور په غاړه ده له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي، د فرشتگان خیابانی د پروژې مسؤلین وایي غواړي چې دې ډول محتاجو او مجبور ماشومانو ته په وړیا توګه دا کاسې فن ورزده کړي. د فرشتگان خیابانی د پروژې مسؤلینو د پنځشنبې په ورځ د کابل ښار د استقلال په لیسه کې د 5 بېوزلو ماشومانو په لاس اخیستل شوي په لسګونو عکسونه نندارې ته وړاندې کړل. د دې پروژې مسؤل عظیم فخری وویل:
ما با بسیار چیز ناچیزی کارا شروع کردیم، کمرایی که قیمتش 300 افغانی است.
دوبوبل ما په ډیرو ناسیز و امکاناتو دا کار پیل کرد. هغه کمرې چې باید 300 افغانی وی وام خسته یوه و نیمه دوی ته درس ورکړ او بیا مو د کابل ښار جنگ زپلو او نو یو ودانه شو سیمه ته بوتلر. بل اخر دوی وتوانې دل چې عکاسی زده کړي. هر ورځ مو د دوی د شاقه کارونو او سوالګری د عایدو په بدل کې 250 افغانی هم ورکولې، ځکه چې دوی ته کورونه ورپغاړه او مجبور وو.
نو مجبور بودن.
خاغلی فخری وویل د بېوزلو سوالګرو او پشاقه کارونو د بخت ماشومانو په مسلکي کولو نه ویلاس پورې کړي او غواړي چې د دوی عکسونه په دې نندارتون کې د افغانانو او بهرنیانو خوښي وایخلي او په آینده کې پیدا فعالیتونه پراخ کړي. دغه نندارتون ته په کابل کې د ځینو سفارتونو او بهرنیو مؤسسو استازي هم راغلي وو. بهرنیانو د افغان ماشومانو استعدادونه وستایل او هیله وښوده چې دا پروژه د افغان او بهرنیو مؤسسو او سوداګرو په مالی مرستو پر مخ ولاړه شي. دوی تاکید وکړ له ورته ماشومانو سره مرستې کولی شي چې د ډیرو ماشومانو راتلونکي روښانه کړي. په دې نندارتون کې د 15 ماشومانو احد، بهرام، زهرا، متین او نجیب 50 عکسونه نندارې ته ایښودل شوي وو. احد او بهرام د خپلو عکسونو په اړه آزادي راډیو ته وویل: زه د خوښۍ احساس کوم چې دا عکسونه مې اخیستي دي. غواړم چې افغانان او بهرنیان زموږ د خلکو او وطن ښه ځایونه او ښې صحنې وویني. دا عکسونه مې د دې لپاره اخیستي چې زموږ کورونه خلکو ته وران ویجاړ نه، بلکې ښکلې ښکاره شي. زه غواړم په راتلونکي کې یو ژورنالیست شم. دا په داسې حال کې ده چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې سره له دې چې بېوزلو ماشومانو ته یو شمېر روزنتونونه جوړ کړي، خو کافي نه دي، ځکه چې په هیواد کې په لسګونو زره داسې ماشومان شته چې په شاقه کارونو او سوال کولو بوخت دي او د همدې لارې کورنۍ ته خرڅ ګټي. کارپوهان وایي حکومت باید د دې ستونزې کمولو ته د نړیوالې ټولنې مرستې جلب کړي، او کنانو په هیواد کې به د کار د نشتوالي ستونزه ډیر ماشومان د غیر قانوني کارونو کولو ته اړ کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو خبرونه د ماخام تر وو بجو اوریدل شي لو بجو روسته په همدی یعنی په افغانستان کې په منځنۍ دوله سو شپږ نوی او لوی خارونو کې د اف ام په سلاشر پینځه صفه د امریکا غا آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر وو بجو دوام کوي او اوس د خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې شوی یو ځل بیا په مو کړی د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته کل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په کابل کې د افغانستان د ولسمشری له دواړو کاندیدانو سره وګوري. جان کیری تیر شپه هم د امریکا په سفارت کې له دواړو کاندیدانو سره خبرې کړې وې. ولسمشری ته د کاندید اشرف غنی احمد زید تحول او تداوم ټیم وایي چې د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم سره په ګډه پرې ویل امي کار پیل کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگتن کې د